ازادي راتو ټول اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مونږ په تیر کې هم دیني داسې کړنې د خلکو ولیدې سي، هغه خلک په ډېر جالب وي او خلک یې اوس د الګو په شکل باندې د ذهنیت سازۍ لپاره راخلي. په پکتیکا کې یو مشر راځي او خپلې لوڼې لري ځای مکتب ته وړي او هغه حمایه کوي، چې دا بیا په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې له ډېر تاوده غبرګونونو سره او له ډېر ملاتړ سره مخ کېږي. دې کې شک نشته چې کورنۍ په زیاته فیصدي دې ته لیواله او دې ته واداره نه دي چې خپلې لوڼې او خپلې خویندې تشویق کړي. دا یو حقیقت ده. مونږ څنګه دا کار وکړو؟ مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کېږي؟ مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې باید حمایه شي او د دوی تر شا هم مالی او هم مانوي حمایه وشي، تر څو په کورنیو کې لوڼې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه اغلی رحماني سهار. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو، پلار مو، ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته درسره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
سلامونه، احترامات او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې سل فیصد له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړی یم. همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په هکله سپارښتنې راته کړې دي له وړکتوب نه. دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان، ورونه مې، کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده. تل یې تشویق کړی یم، تل له ما سره مرستندوی پاتې شوې دي.
مننه. په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلی وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتم چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي. علت یې تاسې څه بولئ؟
ښاغلی هیواد صاحب، ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله.
وعلیکم السلام.
خدای دې وکړي چې دغه ښاغلی او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ د پاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی او د دې لپاره موږ باید ډېر خلک تشویق کړو. متاسفانه دا څلوېښت کلن یا درې څلوېښت کلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دوی د فرصتونو په خاطر باندې دوی یو نوکري یو معتزدي شکل د دغه واخیستی. زموږ په وخت کې زه د کندهار یم، د کندهار د مونیا لالې شي چې مې زده کړې وکړې او کابل پوهنتون ته ولاړم. په لږ کې مې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفدار وه. متاسفانه تر دا جنګ وروسته زما د سل خلک هم تقریبا د شوجي د درس او تعلیم ډېر طرفدار دي. ولې دا نوی نسل لکه ښاغلی سحر چې د خپلې خور سره همکاري کړې ده، د دې امثال غونډې ځوانان متاسفانه چې په خوند باندې ډېر ټینګار کوي او یا یې نه پرېږدي. ولې خوسته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی واده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي ته استي، همکارې دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي. نو موږ د جنګ شرایطو ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي. ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېرو لوی اهدافو پورې ورسېږو.
غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې له بل میلمه ښاغلي ادریس سیاوش څخه وپوښتو چې دی خپله هم د افغانستان ځینو سیمو ته تللی، ګرځېدلی. سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېرې نجونې ښوونځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي، علت یې هلته هغه فکر دی چې مثال نجونې باید زده کړې ونه کړي یا نجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، دې ښوونځي نشته، ښوونکي نشته، علت څه بولای؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته درنو اوریدونکو ته د خپلو مننو ته اله مندم چې خورز او خروجه بولري. اول زه دې ته راځم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب وختونه کې وو او دا کنه، آیا دوی غوښتل او دوی غواړي چې یو باسواده ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د ښوونځي او د علم اصول پرمختګ تیږي ولو دي؟ زه له څېړنو له کتنو له تجربو له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم، البته نر او ښځه مشر او کشر ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دي. حتی که زه ویم چې افغانان د افراد تر برید کتاب او قلم په چړاند خلک دي، نو که څوک دا د افغانستان دغه څلوېښت کلمه یا لغه ډېره جګړه هر یو نوم ورته ورکوي، خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنګ نوم ورکوم چې دغه جنګ چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په افغانستان کښې روان ده، دا د ټوپک او د کتاب او د قلم جنګ و. دغه جنګ که روان و که روان ده، دا د ترګمۍ او د رڼا جنګ ده. یعنی داغسې دي چې موږ او تاسې به پر باندې پوه شو. دا چې زمینه ورته مساعد نشته، دا چې کتاب غواړي خو شته ورته نه، دا چې مکتب ته ځي خو تلی نه شي، دا اوس یو بل باس ته چې باید پر باندې باس وشي.
مننه سیاوش صاحب. سحر صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار یو ښه فکر عام شي، خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې دې زده کړې وکړي، مرسته دې ورسره وشي، ملاتړ دې وشي، که نه څنګه دغه فکر در سره پیدا شو؟
هیواد صاحب ډېره مننه. د پوهنتون په جریان کښې او د پوهنتون نه د فراغت په وخت کښې فارغ شوم، له هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کښې روان یو. موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو، او څلور خویندې هم په مدارس کښې د پوهنې په برخه کښې کار کوي، په بېلابېلو برخو کښې کارونه کړي دي، او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخو کښې په بېلابېلو برخو کښې کارونه کړي دي. موږ د کورنۍ نه د پخوا نه د مور او پلار له خوا نه همدغسې په کوچنیوالي کښې د دې لپاره موږ ته انګېزه را کړی شوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خپرولو باندې وشي. زه غواړم یادونه وکړم، زما څلور خویندې وې، یوه مشره ده، هغې په داسې کلي کښې واده و چې هلته نجونو مکتب نه و، خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو، هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو. هلته هغه کلي ته له امریکا هېواد نه هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري، هغوی پیسې را ولېږلې، سنفونه یې جوړ کړه. دویمه خور مې په معارف کښې وه، تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کښې، هغه تدریسي مرستیاله وه، اوس د احمد ابا د نسوانو د نجونو په لیسه کښې امیره ده. دغه خور چې په برنامه کښې را سره اشتراک لري، دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده، په هغې کښې امیره ده. یوه کشرې خور مې د هغه هم خپلې زده کړې کوي او دنده لري. ورونه مې هم دغسې په معارف کښې دي. یو ورور مې په سرمعلم ده، دلته په کابل کښې هغه کښې مسؤلیت مخته وړي. یعنې د پوهنتون نه وروسته چې کله موږ فارغ شوي یو یا عامه پوهاوي په برخه کښې موږ شاوخوا دوه څلوېښت صنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې نجونې وکړي او ترسره کړي. هغه نجونې نن په لسمو په دولسمو حتی د پوهنتون په جریان کښې خپلې زده کړې کوي. نو دا اوسنی جریان نه ده، بلکې له شاوخوا تېرو دولسو کالو را په دېخوا موږ په دې برخه کښې هم د کلیو په کچه کار کړی، هم د ولایت په کچه کار کړی، او هم رسمي دندې مخته وړي.
مننه، خوشحاله اوسئ سحر صاحب. اغلی رحماني سحر، غواړو له تاسې واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی، څه ډول انګېزه یې درکړې، په کومو برخو کښې مرسته درسره کړې؟ غواړم په دې اړه راته وغږېږئ که نور ورونه هم ستاسې خبرې اوري، چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي، انګېزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي.
مننه هیواد صاحب. د عصري علومو یا د اسری معلوماتو د اسری ذکر سره ما خپل دینی ذکر هم کړی دی او ز لپانتون څخه هم د اسلامي علومو څنګ څخه پاره غم او هم دا مسولیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې ذکر وکم او نور خزو او نور مېرمنو ته لمانه غټه ورسیږي او کورنۍ هم
ما پښتنه کړو چې لته سره څډول مرسته وشو کړه مشخص پام نه راته وو غږیږي چې مثال ورور مو څه درته ویلی څنګه انګیزه درکړې څنګه تشویق کړې چې ډیر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړي
به دوایم چې اکثره په کورنۍ کې علمی او کلتوري بحثونه کیږي نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحله ته داخليږي نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول سوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی په دنیا کې خلق کړی یو مسولیت له مخې نه خلق کړی ده او مسولیت یې دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي دا تشویق دی لامل سو چې موږ زده کړی وکړو او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې موږ سره کړی ده
ډیر زه تمننه غلی وطنوال عزیزی مثال زینو زینو کې چې ما اورېدلې دي یا ملي دلی دا خبره هم کیږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلې چې یو څلوي شي نه غواړي د باندې لاړ شي نه غواړي خوانځي ته لاړ شي او دلیل هم دا وي چې مثال خلک به وویني یا به خلک سباره ته وایي چې ستاد خور مې ولید یا مې نوم واورید یعنی دا مسائل هم یو ډول سبب شوی چې په کلیوالو سیمو کې اکثره انجونې ولو کال ته خوانځي هم وي خو چې یو څل ستري شي بیا خوانځي ته نه پریښودل کیږي نو فکر کوي دا دومره لویا مساله ده چې انجونې دې چې هغه د دوی انساني حق ته زده کړې لاغې دې راوګرځول شي
مثلا هیواد شب چې موږ کولنه یو مرحله راټولنه ده نارینه په دې کې ډېر واک لري حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ور او یا پلار چې ده دوی باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابعیه وایي په اوله درجه پلان دی په دوهمه درجه مشر اته کشر ور دی چې د انجلۍ واک په لاس کې اخلي بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلی شوی دی ما په خپل ځوان کې را پیدا کیږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسان تر د شوریان تر دغه يرغل وسته ټول چې څه باندې اته اته راغله د مخ هم په جنوب باندې مکتب په جنوب باندې زیات پښلې کېږي دا د ډیرو کلونو راهیسې پر دې په څه باندې کار شوی دی متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کو موږ باید ودرس او تعلیم ته اولیت حق ورکو حتی تر غزه